چاره با چشمک میرسانه زمانه زمانه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المایدین تلویزیونی چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورت ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون دولسمې شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی، وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل اسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشیال ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې وروستیو بریدونو کې دخیله نه ده، او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناو ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بدپام او راهود سیمو کې 213 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې څلور ښځې او یوه نجلۍ وژل شوې وې. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لدزیون ښارونو کې درې کسان وژل شوي او د وو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو د نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبې په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د وی هلیکوپټرې د سقوط له کبله او کسان وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه دا هلیکوپټر د هومالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلې. د اوتار کند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو لمخه په هلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناتا څخه د ګوپت کاشي په لور روان وو. معلومه نه ده چې هلیکوپټر ولې سقوط کړی، خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران او اسرائیل نن هم پر یو بل خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. له پاکستانه د افغان کډوالو اخراج هلته میشت افغان خبریالان اندېښمن کړي.
افغانستان کې ټول وضعیت معلوم ده چې افغان خبریالان له کوم حالت سره مخ کېدای شي او اوس مخامخ دي ورسره، او دا تازه لړۍ چې خبریالان هم ریپورټ کېږي نو موږ ټول سخت
د ایران او اسرائیلو ترمن جنگ افغان سوداګر اندېښمن کړي.
یقیناً مو نگران است.
دوی موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړي یو. ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډېره د ایران عباس بندر او د ترکیې مرسین بندر د ترانزیت لپاره کار کوي.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران د یکشنبې په شپه د اسرائیلو څو خارونه په نخ کړل. په اسرائیلو کې د مړو شمیر 14 ته لوړ شو او ټپیان 214 کسانو ته رسیدلی دي. په عین حال کې اسرائیل په تهران او نورو خارونو کې څو نوي بردونه کړی دي. نن ایرانی چارواکو ریپورت ورکړ چې په تبریز کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي. مخکې له دې تایید شوی و چې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل ده صفی الله ستانگزی پر ریپورت که
ایران د یک شنبه په شپه د اسرائیلو په حیفا، بتیام او څو نورو سیمو توغندوی بریدونه وکړل. بتیام کې چې تر ټولو ډیره مرګ ژوبلا وخته غنی ودانی ورانی شوې.
دلته بتیام کې یو بالستیک میزایل په هستوګن سیمه ولګید. لزګونه خلک مړه او تپیان دی او اوس اشغورون کې لګیا دي چې تر ورنې لاندې دا خلک پیدا کړي.
ترڅنګ د اسرائیل پاوز عامو ایرانیانو ته ګواښ کړی چې له پوځي سیمو ځانونه لیرې کړي.
اختار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و
عجل خبردارای ټول حقوق خلکو ته چې اوس یا نګدیر راتلونکي کې په ایران کې د تسلیحاتو د تولید کارخانو او د هغوی د ملاتړو ادارو سیمو یا شاوخوا اوسي. له تاسو غواړو چې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره عجل د سیمو ووزی او تر بلې خبرتیا مو ورستئ.
یوم دیگر به این اماکن باز نگردید. وجود شما در جوار این زیر ساخت ها جانتان را به خطر میاندازد.
اسرائیل دا خبرداري داسې وخت ورکړی چې وارد مخې په تهران او ګڼ نورو ښارونو کې د ایران مهم پوځي تاسیسات او اهداف وشتلي او لا یې بریدونه دوام لري. تر څنګ په ایران کې ګڼ استوګنو سیمو کې هم خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرائیل د جمعې له شپې په ایران توغندوی او هوایي بریدونه پیل کړي او په ځواب کې ایران هم اکثر د شپې لخوا پر اسرائیلو ځوابي بریدونه کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل له خوا پر یو بل هوایی بریدونه دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه هیواد لارې انتقالات کوي د ایران او اسرائیل ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي دي. دغه افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په ایران کې بحران چې د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه دی د افغانستان په اقتصاد منفی اغیز کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ هوایی بریدونه چې د تېرې جمعې په ورځ شروع شوي لا هم دوام لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمېر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري په سوداګرۍ د دغه شخړې د اغېزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ به منفي اغېز وکړي. د محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران له لارې سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا مو نگران است.
دا وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی یو. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډېره د ایران عباس بندر او د ترکیې مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی او دا چې په راتلونکي کې بد کېږي. یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنی وضعیت ته په کتو وضعیت خنه دي. موږ خپل سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کم شوې. موږ قرار قرار پیریدونکو له لاس ورکو ځکه هغه پوهیږي چې وضعیت خنه دي او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه ودیږي او کنه. پاندې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي کڅوم د غنښت او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیمه غیزه نه کړې خو کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګرۍ غیزمنه کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګرۍ شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي که چرته دا جګړه اوږده شي واقعیت دا دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. اما اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډېرې د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لاغې زیات شو چې د تیر جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ایزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونه وایي عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د دې لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه ترسره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په چټکی دو سره یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې دوی ونوي استل شي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د استلو په پروسه کې له هغو افغان خبريالانو سره نرم چلند وشي ځکه دوی نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د خبريالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د موضوع ترڅنګ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې خبريالانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې مشه یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې له دغه هیواده ونه ایستل شي. دوی وایي ډیری افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان تر غلی او مقصد هیوادونو ته د تک کې سن لري. خو اوس چې دغه هیواد کې د کډوالو نیول او افغانستان ته استنول چټک شوی د ډیپورت کېدو ویره اخیستي. په اسلام آباد کې مشت یو افغان خبريال چنۍ غختل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې ټول توازیت معلوم ده چې افغان خبريالان له کوم حالت سره مخ کېدای شي او اوس مخامخ دي ورسره او دا تازه لړۍ چې خبريالان هم ریپورت کیږي موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو.
یو بل افغان خبريال چې دام نه غختل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبريالانو نیول او بیا افغانستان ته ریپورت کول زما په شمول ټول افغان خبريالان چې په پاکستان کې مشتي سخت اندېښمن کړي دي. مونږ د خبريالانو په ټولو ملاتړو نړیوالو ټولنو باندې غږ کوو چې د افغان خبریالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې چې مخکې یو شمېر افغان خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي چې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په منځګړیتوب بیرته خوشي شوي. د پاکستان او افغانستان د خبریالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د پاکستان له حکومت غواړي چې خبریالان د هیواد ونه باسي. د دغه بنسټ مشر قمر یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خبریالان چې دی د دې ژوند په خطر کې دي او داسې چې دا ریپورت کیږي دا خطرناک هم ده. بل دا خبره ډیره مهمه ده چې د پاکستان وزارت داخله که د ویزو د سلسله لګ اسانه کی او کوم چې په قانون کې دي هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکړي.
د وایي چې د اسلام آباد پریس کلب په پاکستان کې د بي سرحده خبريالانو آر اس اف لاستازو سره په ګډه هڅه کوي څو د شاوخوا 150 افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره خبري وکړي. یوسفزی ویل که څوم زیاتره خبريالان هڅه کوي قانوني اسناد ولري خو د ویزو نه تمدید او یا پکې ځنډ هغه ستونزه ده چې دوی له نیول کېدو او ویستلو لګواخ سره مخ کوي. یادونه ده چې مخکې د بیان د ازادۍ مرکز هم په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د مرکز د جون په 15 په یو اعلامیه کې ویلي وو چې خبريالان مجرمان نه بلکې د حقایقو ویونکي او د بیان د ازادۍ مدافعین دي چې د ګواښونو له امله له هیواده تښتېدلي. دوی ویلي د خبريالانو نیول او ریپورټ کول د بشري حقونو ښکاره نقص او د پاکستان لخوا د نړیوالو ژمنو خلاف عمل دی. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللي دي، خو اوس د ویزو د تمدید مودې کمیدل او ځنډ هغوی د پولیسو له لورې د نیول کېدو او ریپورټ له ګواښ سره مخ کړي. پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده او د اپریل له لومړۍ نیټې د سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې تر اوسه له پاکستانه شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان پوخانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شننونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیلو ترمن جګړه کې چې دوی ناورین بولی خکیل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤولانه او متوازن موقف غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ایران د اسرائیلو بریدونه غندلي او هغه د ایران په ځمکني بشپړتیا یرغل او تیری بللی دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریځ وروسته یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی. له دې ډلې په ایران او پاکستان کې پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتبادي الته کوم ګل ها او افغانان الته اوسېږي او هغه اوس متضرر دي. د دې جګړې نه مخکې متضرر وو که جګړه اوږده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. نو افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت پر ایران د اسرائیلو روستی بریدونه غندلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون پر ایکس باندې خبر سوی ویلي دا برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده او دوی یې په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله فطرت دا هم ویلی چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنه زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ پر خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یو غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي، دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پاروونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکېل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تر ډېره بریده باید
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13 سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو، حکومتونو، مشرانو، نړیوالو سازمانونو بېلابېل خبرګونونه ښودلي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي، ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دغه راز درنو اوریدونکو، درې شمیرې لرو د ټلیفون چې د هغو له لارې تاسو کولی سئ له موږ سره تماس ونیسئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. 00240202152501 00240202 شپږ 02 واتساپ هم لرو. د واتساپ شمیره مو ده 00240202301. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. له دې مننه کوو چې د راډیو په فضا کې لمو سره، د راډیو په چپو کې لمو سره یاستئ. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. د خوست اوسیدونکي د دې ولایت په بیلابیلو شنو، ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې سیاحت او تفریح لپاره لری ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. بلوري ته ځایي طالب چارواکی وایي دوی په اوږدمهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه په شنو او سړو سیمو کې سیلانیانو لپاره د تفریح په خاطر د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیاو د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړخته پام ډیر شوی دی. دوی وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لری سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي، نو په کار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریزایونه جوړ شي. یو تن خوستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغه ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه وړي نه ګڼي چې هغوی دوامدار کاروبار کوي او له فکری او فزیکی سمانې سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیر پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو ځایو کې د بادام یو شمیر ونی کې نول شوی چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زمانم فرهد لال مسخرنه د خوست ولایت د دخی کلی اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډیری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت د دخی کلی بادام باغ په نامه سیما دا تقریبا چې تر لاس زر پورې شل زر پورې بادام نیالګي پکې کېنول شوی او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوبارایو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې په خو خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتر لري سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیری افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، د نن شپې په اتو بجو خبرونه کې د کابل په وخت د د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې د شایو ناروغیو په اړه خبرې کوو. هیله لرو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. را به شو د خبرونې وروستي مطلب ته. په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګارې شوي دي، خیاطي ماشین روزي ګټي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندنې یا خیاطي دا ماشین په داسې لاستوي کې چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خبرې شوي، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وي، خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د همدغه وړي نومې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته کډه شوې. ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنام مثلاً ماشمان دي زراب مشر زمي مريض دي راته و دا غمخته و دا کور و دا مشکلات دا سنزي بدن ما پغاره دي.
دا خياتي ماشين دا اختراع کولو امتياز تر ديرا انگريز توماس سنتا او پا ولا سو نويم کال کی ور کول شوي. خويل كيگي اساني بني تا دا رسيدو لپاره بيلا ويلو مختاري نخواري کري. كزام دا ناري پاكسارو هوادو نوكيوز دا خياتي دا هغو ماشينو نوزاي چه ترخ يه پلاستا ويگي بريخنه ماشينو نونيولي. خوب افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په همغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.